خوږو اوریدونکو یو وار بیا ستړي مشئ. تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دي. زه منور شابه په روانه غړې کې تاسو قربایم او تم لرم چې سهار به مخکولې وي. په خبرونه کې بعد قبایلی سیمو پاکستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه اورئ او په اخیری برخه کې د ټوکو ټقالو پروګرام پام کوه هم درته وړاندې کوو. خو اول به د اسرار عالم مومن نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
اول د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان په کراچي ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر وایي د پاکستان او امریکا ترمنځ د اختلافاتو له وجې ترګرۍ ته وده ترلاسه کیږي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي هغوی ډرون بدونه د ترګرو د وژنې دپاره ترسره کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او ویلي دي هغوی ډرون بریدونو د هغه ترګرو د وژنې لپاره ترسره کوي څوک چې امریکایي ځواکونو ته زیان رسوي. په سپینې ماڼۍ کې د یوې مرکې پر مهال د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې ډرون بریدونو له وجې په زیاتې پیمانې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
I want to make sure that people understand actually drones have not caused a huge number of civilian casualties.
نو مولای وای زه دا خبره یقیني کول غواړم چې خلک دا خبره مني چې د جاسوسي الوتکو بریدونه په حقیقت کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله نه اړوي او زیاتره د القاعده او د هغوی پلویان یې وجل دي. نو مولای وای مونږ د دې بریدونو په ترسره کولو کې ډېر د احتیاط نه کار اخلو. د پاکستان په کراچي ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. په کراچي کې د پولیسو مشر اس اس پی طارق مشالډو ته ویلي چې لومړۍ پیښه د کراچي په ګیزري سیمه کې بیګا د شپې شوې چې پکې د بلوچستان د اسمبلی غړي میر بختیار ډومکی میرمن د هغه لور او د ګاډي ډرایور یې ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژل دي.
بیسیکلی ٹارگیٹ کلنگ کا ایک واقعہ ہے. ابھی تو اپیرنٹ چیزیں یہی ہیں کہ جو ہے وہ ٹارگیٹ کر کے ان کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے. اس میں
نموڑے وائی دا یا وہ ہدفی وجن دا او ہدفی وجن کے وجل شبے دے. د ناصرګند وسلوالو لخوا په وجل شو کسانو کې دوه میرمنې دي چې تعلق یې د بوکټي او ډومکی کورنو سره دی او یو یې ډرایور دی. د دې نه وړاندې پرون ماښام د کراچۍ په ناظم آباد سیمه کې هم یو بل هدفي پیښه رامنځته شوه چې پکې ناڅرګند وسلوالو درې کسان په ډزو ووژل. د پولیسو تر مخه د وژل شوو کسانو تعلق د متحده قومي موومنټ سره دی. د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي دي تر څو چې پاکستان، افغانستان او امریکې درې وڼو هیوادونو یوه شریکه تګلاره نه وي خپله کړي، تر هغې نه د وسلوالو طالبانو سره خبرې کامیابېدای شي او نه د هغوی پر ضد د عملیاتو څه ګټې مخې ته راتلی شي. پرون په پېښور کې د امنیت په اړه د کابینې غونډې وروستو یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وویل د پاکستان، افغانستان او امریکې ترمنځ د اختلافاتو له وجې ترګر ډلې خپلې ګټې پورته کوي.
جب تینوں یہ سٹیک ہولڈرز ایک موقف اختیار کر کے ان کے خلاف مذاکرات
کچری درے والا حصہ دار ہیوادونا یو موقف اختیار کری او د وسلوالو سره مذاکرات وکړي یا د وسلوالو په ضد عملیات وکړي نو کامیابی به ترلاسه کړي. خو کچری دا درې واړه هیوادونه په یو بل باندې اعتماد نه کوي او داسې ده هم تر دې دمه د دوی ترمنځ ډیر کمی دی او درې واړه هیوادونه د یو بل نه ډیر لري دي او کچری دا لریواله ختم نکړي شو نو دا به ترګری ته وده ورکړي.
میاب تخر حسین زیاته کړه پرون د خبر پختونخوا د کابینې په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې په ترګرۍ کې ککړ قیدیان به د جیلونو څخه خاص مرکزونو ته منتقل کولی شي او دغه مرکزونه به د پوس په واک کې وي. د پېښور د دلزاک سړک په پخه غلام کلی کې پرون ترسره شوي یو ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمېر څلور ته رسېدلی دی. مشال ډو سره په خپلو خبرو کې د پېښور د پولیسو مشر اس اس پی طاهر ایوب ویلي په دې ځانمرګي برید کې د انصار الاسلام ډلې یو مشر حاجي اخونزاده په ګډون څلور کسان وژل شوي دي او اوه نور جوبل دي. انصار الاسلام او لخر اسلام په خبر ایجنسۍ کې هغه دوه ډلې دي چې په تېر وختونو کې یې هم د یو بل پر ضد بریدونه ترسره کړي دي. د ناټو مشر اندری فوغ راسموسین ویلی دی د دوی پوځي اتحادیان په دې په خپل دی پلانټینګ ولاړ دی چې د 2014 کال د ختمېدو پورې به د افغانستان د امنیت ذمہواري د دغه هیواد امنیتي سرتیرو ته سپاري. خو نوموړي دا خبره ومنله چې د افغانستان د ځینو ولایتونو او ولسوالو د امنیت سپارنې اخیری پړاو به د 2014 کال د نیمایي نه شروع کیږي. د ناټو د مشر لخوا دا څرګندونې په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې وروستۍ اونۍ د فرانس صدر نیکولو سرکوزي ویلي وو هغوی به د خپلو پوځیانو ویستل ګړندي کوي، او دارنګ په ناټو یې غږ وکړ چې په 2014 کال کې د افغانستان درنه خپل جنگي مشن ختم کړي. یو کال وړاندې چې کله نه د امنیت د سپارنې عمل شروع شوی، نو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د امنیت ذمہواري د دغه هیواد امنیتي سرتیرو او پولیسو ته سپارل شوی. په ایران کې د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د حقایقو ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي وسلې د کارپوهانو درې ورځنی میشن نن د نهې په ورځ سرته رسیږي. د دې باوجود چې د ایران د بهنو چارو وزیر علي اکبر صالحی د دغه میشن د غځولو وړاندیز ورکړی، د اټومي انرژي د کارپوهانو ډله د هغه پښتنو د ځوابونو لټولو هڅه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په وروستي رپورټ کې راپورته شوي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې په دغه رپورټ کې وړاندیز ورکړل شوی و چې کېدای شي د ایران د اټومي پروګرام ځینې برخې د پوځي اهدافو لپاره وي. او اخیری خبر دا چې غرب په داسې حال کې په شام د نوي بندیزونو لپاره ټینګار کوي چې دغه هیواد د سرخار په خواوشا سیمو کې پروندګل ورځې پورې پرله پسې درې ورځې نښتې روانې وي. د امریکا د بنو چر وزیر هیلی کلینټن ویلي هغه به ملګرو ملتونو ته د شام د اولس د ملاتړ لپاره ورځي. د نوموړي په خبره د شام ولس غواړي چې بشار الاسد د صدارت څوکۍ پرېږدي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو په خبرونه کې د اسرار عالم مومن نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې بعد د رپورټونو تفصیل هم واوري. د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا کابینې په صوبه کې د امنیت په حق له غونډه کړې. د غونډې وروسته د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین خبریالانو ته د ترهګرۍ پر ضد د کارویانو په اړه ویل
3236 تشدګرنو کو گرفتار کیا، کل 737 اهلکار شهید وي.
تیر کال د خیبر پښتونخوا پولیسو 6216 ترهګر نیولې دي.
د خیبر پختونخوا او ځنې قبایلی سیمو په شمول د شمالي وزیرستان د بخنه غواړم د جنوبي وزیرستان په ځنې برخو کې د پولیو خلاف مهم روان دي. د پولیو په اړه یو ډاکټر وای
دا بیماری دومره نقصانې مضره خبره ده چې کایوري چاته پولیو وایرس وشکین بچی دا نو هغه عمر مزور وي. نو دغه پرامیش پیغام ورکوي چې په داسې هیڅ قسم نقصانې خبره نشته.
دا او یو شمیر نور رپورټونه لرو، او د دې غړي په اخیری برخه کې به د ټوخو ټقالو هفتوار پروګرام پام کوا هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. دا خبرونه هر ورځ د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړی اولنی خبر ته. کراچۍ ښار کې د هدفي وجنو او تاوتریخوالي په دوه جدا جدا پیښو کې د دوه خزو په شمول 6 کسان وژل شوې دي. پولیس وايي د هدفي وجنو یو پیښه د ښار ګوزري په سیمه کې مخې ته راغلې ده چې پکې د بلوچستان سملې د غړي بختیار خان دوم کې لور او میرمن او د هغه ډرایور وژل شوی دی. د دې ترڅنګ نورې پیښې هم رامنځته شوې دي چې تفصیل یې د کراچۍ نه د ظفر کریمی په ریپورت کې اورو.
د پولیسو په وینا بیګانا وخته د گیزری په سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو گاډی ډزې کړې دي چې په ترڅ کې یې د یو نارینه په شمول دوه زنانه وجل شوې دي. پولیس وایي گاډی کې د وجل شوو دواړو میرمنو تعلق د نواب اکبر بوکټي د خاندان سره دی چې په کې یو زنانه بلوچستان اسمبلی ته د سی بي څخه ټاکل شوی تن بختیار خان ډومکی میرمن او بلې لور ده. د پیخه په حق له د سیمې پولیس مشر طارق داری جو وای
اسمه دو لیډیز ہیں جو کہ جن کا تعلق بوکٹی اور ڈومکی فیملی سے
د بوکټي او ډومکي خاندان سره تعلق لرونکي دوه زنانه د پیښه کې وجل شوي. د دوی ډرایور هم وجل شوی دی. د اټومیټیک وسلې او یا ډزې د دوی په ګاډي شوي دي. د دوی سره په ګاډي کې ناسته درېمه میرمن چې د دوی مزدوره وه وجونکو هغه ژوندۍ پرېښې ده. د لومبنیو پلټونو څخه موږ ته دا اندازه لګي چې دا د هدفي وجنو پیښه ده. د ځایي رسنیو له مخې ام پی اے بختیار خان ډومکی د نواب اکبر بوکټي نمسې دی. نوموړي په خپل یو مطبوعاتي بیان کې د دې پیښې په حق له ویلي چې مخکې د هغه د وجنې کوششونه شوي دي، خو اوس د هغوی د زنانو د وجنو لړۍ شروع شوې ده. هغه دا هم ویلي چې هغه ته د سند حکومت څخه دا امید نشته چې انصاف به ورسره وکړي. د ډزو بله پیښه د ښار نوې کراچۍ په سیمه کې د ګل په شپه مخې ته راغلې ده. د سیمې پولیس وایي چې دغه پیښه کې د نامعلومه موټرسایکل سورو په ډزو د ام کیو ایم ډلې درې غړي وژل شوي دي. د سیمې خلک وایي د یادې پیښې وروستو قهرجنو خلکو د سوراب ګوټ او شارای قایدین په سیمه کې د سورلو دو بسونه سوځولي او سیمه کې ولاړ په درجنو ریړیو ته یې اور اچولی دی. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې بدامنۍ په حقله د سپریم کورټ د سوموټو اکشن اخیستو وروستو ښار کې د هدفي وجنو او اخو ډب په پیښو کې تر ډېره حده کمې راغلی وو، خو بېګا شپه د دغې پیښو ناڅاپي لړۍ یو ځل بیا شروع شوې ده. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
قدر منوریدن کو دا مشال ریڈیو پخپرونه کې اوس ورزو خیبر پښتونخوا ته چیرته چې پرون صوبایي کابینه یو غونډه کړې چې پکې د صوبې د امن امان په حق له خبرې شوې. غونډه کې د صوبې د پولیسو مشر او هوم سیکرټری هم برخه واخیسته او کابینه ته یې د امنیت په اړه معلومات ورکړل. د صوبایي کابینه په دغه غونډه کې د ترهګرو د ساتنې مرکزونه پوسټ د حواله کولو او د عامو جیلونو نه ترهګر دغه مرکزونو ته د لیږلو فیصله هم وشوه. نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت.
د خیبر پختونخوا د کابینه په غونډه کې په شوبه کې د امنیت جاج واغستل شو او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او هوم سیکرټری کابینه ته په شوبه کې د امنیت په اړه د اغستل شوی ګامونو په اړه بریفینګ ورکړو. په دې لړ کې د شوبې د اطلاعاتو وزیر مې ابتخار حسین د کابینه د غونډې نه پس په خبري کانفرنس کې وویل چې د کوهات او لکی مروت جیلونه د وسلوالو د ساتنې په مرکزونو کې بدل کړی شوی دی او د دغه مرکزونو واک اختیار فوسته حواله کړی شوی دی او ځنی شکمن وسلوال هغلته لیکدول شوی هم دی. کابینه د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ته هدایت کړی و چې په لکی مروت او کوهات کې د 15 سپتمبر 2011 پورې د حراست مرکزونه فعال جوړ کړي. په دې پیسره باندې عمل وکړی شو او د کوهات ډیسټریکټ جیل او د لکی مروت سب جیل خالی کړی شو او فوج ته د حراستي مرکزونه حواله کړی شو او د خطرناک عسکریت خوخو لیست سپیشل برانچ ته ورکړی شوی دی او د دې ترڅنګ د پېښور سنټرل جیل نه دغه حراستي مرکزونو ته د 1000 قیدیانو د لیږدولو منظوري ورکړی شوې ده چې په هغه کې 100 دغه حراستي مرکزونو ته لیږدول شوي هم دي. د خبری کانفرنس پر مهال د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین زیاته کړه چې تیر کال د ترګری په پیښو کې 228 کسان وژل شوی دي او تیر کال د خیبر پختونخوا پولیسو 6216 ترهګر نیولې دي.
6236 دهشتګردونو کو گرفتار کیا. کل 737 اهلکار شهید وې.
تیر کال د خیبر پختونخوا پولیسو 6216 ترهګر نیولې دي او د ترګری په پیښو کې 228 کسان وژل شوی دي چې پکې 138 پولیس، 138 اف سی والا، 15 پوځیان او 406 عام وګړي وژل شوی دي او د ترګری ضد عملیاتو کې 1040 کسان جوبل شوی دي چې پکې د پولیسو 2650، د اف سی 113، د پوز 109 او 920 عام وګړي شامل دي. د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین زیاته کړه چې د ترهګرو په ضد د ګټور عملیاتو لپاره کابینه کمشنرانو ته اختیار ورکړی دی چې هغوی په قبایلي سیمو کې هم د عملیاتو حکم ورکولی شي. هوم سیکرټری کابینه ته د بریفینګ پر مهال وویل چې د شرخوخو سنګرونه د قبایلي پولو سره نږدې دي او د هغې ایجنټان په بندوبستي سیمو کې د هغه کسانو په ضد عملیات کوي کوم چې د حکومت سره مرسته کوي. نو کله چې په بندوبستي سیمو کې د وسلوالو په ضد عملیات کیږي او په قبایلي سیمو کې دغه عملیات نه کیږي نو د هغې څخه نتیجه نه راوځي. نو په دې وجه کمشنرانو ته هدایت ورکړی شو چې کمشنران په بندوبستي او قبایلي دواړو سیمو کې په انتظامی توګه د عملیاتو حکم ورکولی شي. په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې په بهیر د پاکستان خپګان ته په اشاره د اطلاعاتو وزیر مې ابتخار حسین وویل چې تر څو پاکستان، امریکا او افغانستان د ترګری په لړ کې یو ځای شوي نه وي نو نه به مذاکرات کامیاب وي او نه به د ترګرو په ضد عملیات کامیاب وي.
موقف اختیار کر کے ان کے خلاف مذاکرات
کچری درې واړه حصہ دار هیوادونه یو موقف اختیار کړی او د وسلوالو سره مذاکرات وکړي یا د وسلوالو په ضد عملیات وکړي نو کامیابی به ترلاسه کړي. خو کچری دا درې واړه هیوادونه په یو بل باندې اعتماد نه کوي او داسې ده هم تر دې دمه د دوی ترمنځ ډیر کمی دی او درې واړه هیوادونه د یو بل نه ډیر لرې دي او کچری دا لریوالی ختم نه کړی شو نو دا به ترهګرۍ ته وده ورکړي. میا افتخار حسین زیاته کړه چې کابینه د پاکستان د صدر او وزیر اعظم شکریا ادا کړه چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د قرارداد احترام یې وکړو او پېښور هوایی ډګر یې د باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ په نوم ونومولو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت ورزو د پاکستان قبایلی سیمو ته چیرته چې د پولیو زیاتره برخو کې د پولیو خلاف د ساسکو ورکول مهم روان دي. قدر من اوریدونکو، تاسو ته دا هم وایو چې د صحت محکمه وایي په ټوله نړۍ کې د پولیو اته کې سونه په روان کال کې مخې ته راغلي دي چې پکې اووه یوازې په پاکستان کې دي. دا وخت یو ریپورت لرو چې په جنوبي وزیرستان کې د پولیو پر ضد د مهم حال پکې راکوي.
دوی ورځې کېږي چې د سولې وزیرستان په مختلف سیمو کښې د پنځو کلونو نه کم عمره بچیانو ته د ګوزن رنځ نه د ژغورنې په غرض د ویکسین ساسکي ورڅښلو لړۍ روانه شوې ده. په دا دوران کښې به 15,000 بچیانو ته دا ساسکي ورڅښل شي. په دا لړ کښې کوم او څرنګه انتظامات شوي دي؟ په سولې وزیرستان وڼه کښې ایجنسی سرجن ډاکټر شیرزلی وزیر چې د دې مهم انچارج جهان دای ویایي
روانی درې ورځې مکمل پروګرامي سلوار مارس کې چاپوي. کې چاپاوي چې کوم بچون پوتی شي یا انکاري وي هغه بچون ته میش سلوار مارس کترې ورکوي، نو څلور ورځې دا پروګرام چلېږي. اوس موجوده چې میش کې کترې ورکوي میش سره کوم ټارګېټ ته هغه د 75,000 خوش شدای هدغې د پوره میزو 200 موبایل ټیمینه 14 ټیمینه او شپېس ټرانزیټ ټیمینه تشکیل کړي دي.
بچیانو ته به دا ساسکي د سولې وزیرستان په کومو کومو سیمو کښې ورڅښلی شي؟ ډاکټر شیرزلی وزیر زیاتوي
پوڑا سب ڈویژن سے پٹرول علاقے سے میزور کری ادب نہ علاوہ مسجد علاقہ چکیما دو پاس ہے سراروگا کٹکائی چگمالائی ہیبت خیل اور شکتوئی ایریا زیورات رے ترماندی اور لوور خیسورا تروام علاقے سے میرکری.
ڈاکٹر داہم یائی چد دے محمد پارا مج د مذہبی علمان و خدمات ہاں اصل کڑی دی او پدا لڑک سے مج سرا د مذہبی علمان و فتوی ہنشتا زکا دے خلق شک نہ کوی.
ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل وانا سے یو پروگرام کرائے وہ چھ آشم ٹول مذہبی خال کر گوشتی وی مولانا عبدالعلی صاحب چھ آر جمعیت علماء اسلام جدر سیکریٹری ساؤتھ وزیرستان پولیو اختتام وہاں پہ ہیو نکڑی وا پ مذہبی طور بندے مش طرح فتوی شتا دے کراچی نہ اوخلا دے جامع بنوریا ٹاؤن او دا شش مدرسے دے اکوڑا خٹک مدرسے رس دے مش طرح فتوی شتا دے چھ بائی داکھ اس قسم مانے حمل ادویات نشتا پدا شے اس قسم مزیر شے نشتا پدا پولیو کترے سے اے مش طرح فتوی دی.
ڈاکٹر شیرزلی وزیر خبردارائی ور کوی چھ گوزن یو داسې خطرناک رنز دی چې څوک هم ونسي هغه بیا روغېږي نه.
دا بیماری دومره نقصانې مضره خبره ده چې که یوری چاته پولیو وایرس وشه کوم بچي ته نو هغه عمر عمر مزور وي. نو دغه د پوره میز پیغام ورکوي چې په داسې هېڅ قسم نقصانې خبره نشته، بلکې دا د دغه مضرې بیمارۍ نه د بچ کولو د پوره واحده ذریعه ده. نو میز وایي چې دا کترې ورکوي.
انچارج ډاکټر خپل ټلیفون نمبرونه هم وښایي او وایي چې که د چا بچي هم د ساسکیو څښلو نه پاتې شي هغه دې بیا په دا نمبرونه ټلیفون کوي. د میز سره موجود چارکوونکي به د کور ورځ ته ورسېږي.
د میز انشاءالله ټیمینه کور په کور ګرځي، هر کور ته درېږي. که چېرې هم د میز ټیم کوم کور ته دروند راسېده، نو زه د خپل ټلیفون نمبر چې کومه ده 09652102422 دا نمبر د ځون سره نوټ کړي، نمبر د بل ځون سره نوټ کړي 09652102958. نو ماته دا ټلیفون کړي، زه انشاءالله ټیم پسې رابطه کوم. په هر حالت چې که اوس د پولیو کمپین
کایو لور ته د ګوزن رنځ مخنیوي په غرض دارنګ اقدامات پورته کېږي، نو بل لور ته د سولې وزیرستان شک توی کرچخیل او په سراروغه کښې دوه داسې بچیان روبیانا او کلیمولا هم شته چې دا وخت د رایې نجات اپریشن په وجه په قطبي وزیرستان کښې اوسېږي جوت شوي دي چې کوم د ګوزن رنځ نیولی دي. ډاکټر شیرزلی وزیر د دې بچیانو د رنځنیوي په پخلای کوي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې دینی عالمان هم وایي خلک د خپلو بچو ته د ګوزن نه د بشکېدلو خطرې یا د پولیو خطرې ورکړي. د دې ترڅنګ هلته د قبایلي خلکو لویه مسله یوه د تعلیم نشواله هم دی، او د تعلیم په ترلاسه کولو کې نه یوازې دا چې په سیمه کې تعلیمي ادارې د نشت برابر دي، بلکې د سیمې نه بهر تللو لپاره دوی مالي توان هم نه لري. په پېښور یونیورسټۍ کې زیر تعلیم د خیبر ایجنسۍ زده کوونکي وایي چې د خیبر پولیټیکل ایجنټ لخوا د دوی تعلیمي وظیفې بندې کړې شوې دي، چې له وجې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې حق له نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي د پېښور یونیورسټۍ زده کوونکي وایي چې د خیبر پولیټیکل ایجنټ لخوا د دوی سکالرشپ یا وظیفې بندې کړې شوې دي، چې له امله دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې دغه وظیفې به د تصدیق نه پس هغو مستحق زده کوونکو ته ورکول کېدي چې په پېښور یونیورسټۍ کې په بېلابېلو څانګو کې سبقونه وایي او د لوړو زده کړو وس نه لري. په دې حکله باندې د پېښور یونیورسټۍ یو زده کوونکی امیر پریدی مشال ریډیو ته وایي
تعلیمي وظیفه به ورکوله او کوم مستحق کسان هغوی ته به ورکوله. خو اوس چې دای کوم داسې سټوډنټان موږ سره شته چې تقریبا د هغوی د اتو میاشتو نه هغوی اپلیکیشن جمع کړي دي، د هغوی د لنډې کوتل نه د باډې نه او د جمرو تحصول نه ویریفیکیشن هم شوی دی. خو چې موږ کله هلته ورغلو نو موږ ورته ویل چې ولې تاسو دا فنډ نه ورکوئ، دا غریب مستحق کسان دي. نو هغوی موږ ته ویل چې دا پولیټیکل ایجنټ چې موږ ته آرډر راکړی دی دوی چې کوم فنډ چې دا بند کړی.
او یو بل زده کوونکی لقمان خان هم په دې اړه صدا سی وای
مخکې بچو آر یو سټوډنټ ته به د پولیټیکل طرف نه چې کله مطلب د به الټ اپلیکیشن جمع کو نو دله به اوی سو فاینانشل ایډ ورکول، یعنی څه پیسې میسې ورکول هغه داخلي د پاره لیا د استل داخلي د پاره. وس دا څه وغشي چې دغه کوم فاینانشل ایډ به چورته پروواید کول هغه چې وس پولیټیکل ایجنټ طرف نه چي هغه بند شوی.
د خیبر قبایلی سیمې د زده کوونکو د وظیفې دغه مشکل په حق لمو چې کله په خیبر هاوس پیښور کې د پولیټیکل ایجنټ سپرنټندنت پرویز خان سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نخ پر رول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې مونږ د دغه زده کوونکو وظیفې نه دی رایساره کړي، مونږ د دوی درخواستونه فاټا سیکریټریټ ته لیږلي دي او چې کله یې منظوري راشي نو دوی ته به یې ورکړو.
که پښتو وایې مشال ریډیو وره.
قدر من اوریدونکو اوس ورزو د قبایلی سیمه ترسنګ د خیبر پختونخوا جنوبی ضلعه بنو ته چې الته پولیسو په د قصاب په یو دکان باندې چاپه والده او هلته یې سلور سروي نیولی چې د حلالې دلو نه وړاندې مړ شوی وو او د خرص لپاره یې خودل شوی وو. پولیسو په دغه جرم کې د قصاب او یو ملزم هم نیولی دی. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته.
د ضلع بنو پولیسو پټانچی بازار بنو کې د چاپې پر مهال یو قصاب چې د ندیم په نامه پیژندل کېدو هغه مهال گرفتار کړو. کله چې نوموړي په خپل دوکان کې د پولیسو د وینا تر مخه د مړو څارو غوښې خرڅولې. پولیس وایي چې دوی ته کله اطلاع ورکړې شوه چې په بازار کې د مړو څارو غوښې راوړلې شوې دي، نو د ډی پی او ګل سعید خان افریدی په حکم باندې پولیسو پارټې د قصابانو په دوکانونو چاپه ووهله او د ندیم په نامه پیژندل شوی قصاب دوکان یې سلور څاروي چې د ډاکټرانو ریپورت تر مخه د حلالې دون وړاندې مړه شوی وو په قبضه کې واخیستل او د ندیم قصاب په ګډون چینارګل چا چې دغه ساروی قصاب ته راوړلی وو پولیسو گرفتار کړل. په دې اړه د تانا سی ټی ایس ایچ او رخصار خان مشال ریډیو ته وویل
موږ نه میشته داسې بار بار داسې کاتینه ورتل چې داسې یعنی مردول غوښه خلک وروړي او په خلک باندې خرڅای به دغه په سمیش خاص مهم کوو په داتم میش په داش باندې چې میشته اتلا میلا اوسلا چې پلونکی دوی چې مردول غوښه دو ګاډی سره خرڅېدو بیا مو چې تیمو د ډیسټنل چې څو مين خانه مې موکته ولر فوران هغه مو زمون قصاب او هغه غوښه ول ملک او سره د غوښه چې تیمو د هغه رول تنه تا وایي خلاف چې تیمو د میرا پکې د ډاکټر سره رابط او کړه ډاکټر نه میرا پټو خوته دا وایي چې بالکل دا مردول دو او مو زم ګرفتار و ان شاء الله میرا مدي دا کوشش کوي چې ان شاء الله تک داسې کورینا کوي هغه ان شاء الله مين نه پریږي.
دا چې دغه شان سربو غوښه څخه کم ناروغي خورېدل شي او خلک کم ډول احتیاط وکړي. دا مو د هیلت ریګولریټي اتارټي کمیټي غړي او میډیکل افیسر ډاکټر نومان خان نو پوښتل.
دغه خلک وایرل انفیکشن ای او بکټیریل انفیکشن ای او فنګس انفیکشن ای نو دینا زیات تر مو د جګومه د کنا سکین ډیزیز هم کیږي او ګیسټرو انټرایټس لګا د خېټي بیماریان هم پیدا کیږي. مو د پردا پکار دي چې را مو جګومه غوخه داسې پهل خو خستل نه دي پکار خرسول نه دي پکار خو بیا مو والو نو پکار دادي چې مو دمر زیاته هیټ کوو بایلډ کوو یې چې ایک ګومه غ جراسیمی چې امر کیږي لکه داسې نه چې عام حالاتو کې ګوم 5 منټ کې پخاشي او غب مو مشومان او لا کور ول بندو غرو پکار داسې دي چې مو د 100 ډیګري سنتي ګریډ نه زیاته هیټ کو او دا ډیره ضروری دي چې دا شعور وی پار سړی کې چې راته پوس کوي او ګوري چې دادا ګوم دې د پر مخصوص ډاکټرز دي آیا اې دې سټمپ لګیدلې دې کنه دې لګیدلې نو دې غوخ اخستل نه دي پکار ولې چې دا د مشومان او د خپل کور د پر حلاکت ته
دا یدونه دا چې سومیاشت وړاندې په بنو بازار کې پولیسو یو امړه میخه هم په قبضه کې اخستې و چې د کساب په دکان کې د خرڅولو د پاره بازار ته پرکشه کې را روانه کړې شوې و خو کساب د پولیسو رسیدو نه وړاندې په تیښته کې بریالي شوې و او دغه میخه د ډاکټرانو د ماینې نه پس په کورمه خوړ کې د خبرو لاندې خخه کړې شو.
هلته په پاکستان کې آزاد خیال خلک په دې خوښي ښکارا کوي چې سما ټلویزیون خپل هغه پروګرام بند کړي چې د خلکو په شخصي ژوند کې یې مداخله کوله. دا پروګرام به د مایا خان په نوم یوې قربانۍ پر مخ وړلو چې اوس هغه هم د دندې لرې کړې شوې ده. نجیب عامر په دې اړه دا رپورټ تر وړاندې کوي.
په پاکستان کې د یو شخصي تلویزیون سما لخوا د سهار د خبرونو د وی قربانی مایا خان وستل کېدو او د هغه د خبرونو بندیدو ته خلک د آزاد خیالو د بریانو ورکوي. په دې خبرونه کې به قربانا د کمرمن او میکروفون سره ولسی پارکونو باغونو تتله او دا غونجونه ولا قانون به پښتنې کولې چې د کور په غلا د منی پراز او ناز بوختو.
بھجن کیمرا بند کر دو مہربانی ہوگی آپ کی
کیمرا بند
کیمرا بند بند نہیں ہے کیمرا
مجھے سے اتنا بتاؤ بیٹا کہ یہ تمہارا نام کیا ہے
مہربانی ہوگی آگے آگے چلے جاؤ
بیٹا مجھے بات تو بتاؤ کہ تمہارے گھر والوں کو پتا ہے کہ تم یہاں آئی ہو
جی ہاں
تو پھر ڈر کیوں رہی ہو
مگر پروگرام ٹی وی میں آئے گا نا
تو اس سے کیا ہو گیا آپ کے مگیتر ہے بیٹا یہ تو پھر گھبرا کیوں رہی ہے
بس آگے چلے جائیں مہربانی ہوگی.
دلته تاسو د مایا خان غږ دی وینجلې ولک سره واورید چې دوړ وای چنغله او چنغول دی خو نه غواړي په تلویزیون ښکاره شي خو دا ورپسې د غواړي اغوی د تلویزیون په پرده نورو ته ورخکاره کړي. پیژندل شوی پښتنه اداکار او د خبرونو قربان نجیب فیض وایي هیڅ څوک د حق نه لري چې د چا شخصي ژوند ته په دې توګه ورننه وځي.
یقینا چې بده خبره دا ول د زخ په ځان واخلم که زه یو عام انسان یم یا ایوندا چې موږ دا وایي چې آرټیست دا پبلک پراپرټي ده نو که زه په یو پارک کې خپل فامیل سره یا خپل ناسته یم یا داسې بل جی کې مو څوک دراج سره د کیمرې او ماته دوایي چې تلته چې کې او څنګه راغلی او څه خبره ده دا خو د چا په شخصي ژوند کې داسې داسې نیغ په نیغه مداخلت ته یقینا سدای و ډیره بده خبره ده او کومې پوری سي د میډیا دا خبره ده نو یقینا چې د میډیا نورې ډېرې زیاتې ذمهوالۍ نه باید چې هغه هغه وپېژني نه چې داسې یو پروګرامونه جوړ کړي چې هغه دې خلقو په شخصي ژوند کې نیخ پنیغه مداخله
دي. د مایا خان د دې خبرونو پر ضد په فیسبوک او ټویټر باندې ډېر لیکنې خبرې شوې او د پاکستان د رسنیو سره تړلو مهمو لیکوالو پر ضد لیکنې وکړې. همدارنګه سما تلویزیون ته هم شکایت نامې ولېګل شوې او داسې نظرونه هم مخې ته راغلل چې مایا خان ځان نه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کس جوړ کړي او د مذهبي پولیسو په بڼه خلک ازاروي. اوس پښتنه دا ده چې رسنیو ولې سخدري ځای ته لاس واچولو. د دې په ځواب کې کارپو عقیل یوسفزی وایي
دوه زره نه په دې خوا باندې د دې پرایویټ چینلو کوم یو لهر راغی نو هغه کې د میډیا نه د هغه خلکو انتخاب وکړی شو د چا چې په سوشل اکټیویټیز کې د هغو په سماجي علوم چې کوم دي په هغې کې یا په جرنلزم کې د هغې هیڅ تجربه نه وه. درسه یو عجیبه غوندې ماحول جوړ شو یو منډه شروع شوه د هغې نتیجه دا راووته چې پاکستاني معاشره کو یو طرف ته دیو ته یو آزاده میډیا د نیوز چینل په شکل کې میلاو شو خو بل طرف ته داسې چینل هم رالی یا چینل سره وابسته داسې خلک هم دغه شعبې ته راغلل چې هغې د پاکستاني معاشرې هغه اړخونه چې دي په هغې کې هم خپله داخله چې ده یقیني کړه کوم چې نو په کار چې اخلاقي طور ده بعضې علاقې چې کوم دي ایریا چې ورته مونږ وایي یا بعضې شعبې چې کوم دي چې هغه ټچ کړی.
سما تلویزیون د تیر خالی په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل دوی د مایا خان پروګرام بندوي او د هغې په ګډون د دې خبرونې ټول کارکوونکي له دندې لرې کوي ځکه چې نوموړي د جنوري په 18 نیټه د خپرې شوې یوې خبرونې په لړ کې د بخښنې غوښتلو نه په سر کې انکار وکړ خو بیا وروسته د تلویزیون په پرده هم دومره وویل چې مقصد یې د خلکو د زړه ازارول نه و.
د نجیب امیر رپورټ موریده قدر منوریدونکو د وخت لکمی لوجه دغه رپورټ با تاسو ته په بل خبرونه کې د خیر سره پوره دراورو دا وخت په پیښور کې د سهار 10:30 بجې دی اسرار عالم استودیو تراغله دی راځي چې خبرونو لنډی ستر واورو
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی دی هغوی په ډرون بدونو کې هغه تراګر پناه کوي چې امریکایي ځواکونو ته زیان رسوي. د پاکستان په کراچی ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو وزیر وایي د پاکستان او امریکا ترمنځ د اختلافاتو له وجې تراګرۍ ته وده ترلاسه کېدای شي. د پیښور د دلزاک سړک په پخه غلام کلی کې پرون ترسره شوي یو ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر څلور ته رسېدلی دی. د ناتو مشر اندری فوغ راسموسین ویلی دی د دوی پوځي اتحادیان په خپل دی پلانټینګ ولاړ دي چې د 2014 کال د ختمېدو پورې بعد افغانستان د امنیت ذمہواری د دغه هیواد د امنیتی سرتیرو ته سپاري. په ایران کې د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د حقایقو ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي وسلې د کارپوهانو درې ورځنی میشن نن د نهې پورې سرته رسیږي. او غرب په داسې حال کې په شام د نوي بندیزونو لپاره ټینګار کوي چې دغه هیواد د سرخار په خوښه سیمو کې پروند ګول وځي پورې پر لپسې درې ورځې انختی روان وي.
قدر مون اوریدونکو دا اسرار عالم مومن چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل او اوس مو انیل خالد د پاکستان د کورنۍ او ورځپاڼو د اداریو په مهمو لیکنو خبروي.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی دا خبره د ستاینې وړ ده چې هغوی به په آئین کې بدلون راوستلو لپاره اپوزیشن سره سلا کوي ځکه چې په اتفاق سره کار ونه شو نو ډېرې نورې مسلې به پیدا شي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم د پټرولیم وفاقي وزیر ډاکټر عاصم په حق لاهم خبرې وکړې کومې نه چې دا معلومیږي چې نه خو به د پټرولیم مصنوعاتو په نرخ کې زیاتوالی راځي او نه به د هغې په نتیجه کې ګرانی سیوا کیږي. ادارې مخکې لیکي چې وزیر اعظم خپل سویټزرلینډ دورې په اړول چې دینه به ملک ته ګټه ترلاسه شي. اداري اخیره کې لیکي کې د وزیر اعظم د سویټزرلینډ ډیوز دورې سره ملکی سرمایه کارای ته وده ملاوي دي شي نو دا ډیره ښه خبره ده. رسپانه جنگ خپل اداري کې لیکي چې امریکایي مطبوعاتو تر مخه په قطر کې امریکای او طالبانو ترمنځ په افغانستان مسلې مذاکرات شروع شول او دواړو ډلو ترمنځ د اعتماد بحاله او قیدیانو بدلون په اړه خبرې وشوې او که مذاکرات کامیاب شول نو قیدیان به قطر حکومت په حواله کولی شي. رسپانه لیکي چې دا ډیر ښه ګام دی چې امریکا او دغه اتحادیان د افغانستان مسله د مذاکرات د لارې حل کول غواړي او دا هم د ستاینې وړ ده چې امریکا د ګوانتنامو بې جیل نه مهم طالبان مشران خوشي کولو باندې تیار شوي دي. رسپانه لیکي چې اوس ضرورت دی خبرې دی چې د یو مهم فریق په حیث پاکستان د هم په دې مذاکراتو کې شامل کړي شي چې دا شان په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان هم خپل کردار ولوبوي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې یوې زنانه موږ ته خط را لېږلې ده او زموږ توجه په لارو بسنو کې زنانه او تا ورپېخو مشکلاتو را ګرځولې ده. ادارې لیکي چې دا خبره ښکاره ده چې لارو بسونو کې د زنانو په ځای کې اکثر سړي ولاړ وي چې له وجې زنانه د یو شمېر ستونزو سره مخ وي. ادارې لیکي چې هسې هم د زنانو لپاره بسونو کې ځای کم وي او بیا په تیره تیره پکې سړي هم راشي نو زنانو ته نور مشکلات پیدا شي. ادارې اخیره کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت محکمې له پکار دي چې دې لړکې په جوړ قانون باندې د عمل سره سره د زنانو لپاره خواتین بس سرویس دې زر تر زره شروع کړي چې دا رنګ د زنانو او پستونزو کې کمی راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خوږو اوریدونکو اوس پام وکړئ چې نړیوال مطبوعات د سیمې حالاتو ته پس نظر ګوري. د انډیپندنت ورځپاڼه لیکي که څه هم د افغانستان د سولې په لړ کې کوم واضح صورت حال مخې ته نه دی راغلی خو امکان دی چې په سعودي عرب کې د طالبانو سره د افغان حکومت ممکنه ملاقات ښې نتیجې ولري. بلخوا وال سټریټ جورنال ایران ته د اټمي توانایي د نړیوالې ادارې د معاینه کارو د تللو په اړه مقاله لیکلې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د یوې لنډې دمې وروسته دی انډیپندنت ورځپاڼې په دې تجزیه کې لیکل شوی افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په لړ کې د طالبانو د مشرانو سره ملاوېدو لپاره د افغان حکومت رضا کېدل د ستاینې وړ دي، او که څه هم هغه ډله چې په تیر وخت کې یې ډېره دردونکې او ځپونکې واکمني کړې او په مستقبل کې هم کېدای شي چې هغه ډول واکمني وکړي، هغوی سره خبرې اترې ښه احساس نه ورکوي. خو دا یو تاریخي حقیقت دی چې یاغیتوب ختمول او امن راوستل یوازې د خبرو اترو د لارې کانتری. دی انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې په دې اړه لا هم یو شمیر خبرې په ناسم لور تللی شي، حتی چې په قطر کې د سولې د خبرو اترو لپاره د دفتر خلاصولو تر وخته افغان طالبانو د دغه هیواد موجوده حکومت د یو جایز حکومت په توګه نه دی منلی. بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزی هم په دې خبرو اترو کې د امریکا او قطر د برلاسیتوب مخالفت کړی، خو ممکنه ده چې په سعودي عرب کې د دواړو خواو د ملاقات وروسته ښې نتیجې رامنځته شي. بلخوا وال سټریټ جورنال په خپل یو مقاله کې وایي ایران ته د اټمي توانایي د نړیوالې ادارې IAEA درې ورځې معاینه په داسې حال کې کیږي چې د دغه هیواد د خپل لانجمن اټمي پروګرام په سر د غربي نړۍ سره کړکېچ زیات شوی دی. غربي نړۍ غواړي چې د نوي بندیزونو په نتیجه کې د ایران اټمي پروګرام بند کړي. بلخوا ایران دړه کور کړي چې په جواب کې به یې د تیلو وړلو مهمه لارې د هرمز تنګې بند کړي. ورسپاره لیکي ممکن نه ده چې د دې معاینې نتیجې به د ایران د اټمي پروګرام خلاف د امریکا او غربي نړۍ په پالیسیو کې لوی بدلون راولي. هلته ایران وایي اټمي پروګرام یې د پرم نه مقاصدو لپاره دی او نه یې بندوي. ورسپاڼه لیکي کېدای شي چې دغه معاینه کار په قوم خار کې د اټمي توانایي لپاره د ایران د نوي مرکز دوره هم وکړي، چې په اړه یې ویل کېږي اوس پکې کار شروع شوی او که څه هم ډېر لوی مرکز نه دی خو جدید آلات پکې لګول شوی دي. وال سټریټ جورنال د IAEA د ایران د سانګې د مشر هرمن چې دغه معاینه کارانو مشري هم کوي په حواله لیکي نو موړي په ډاګه ویلي غواړي چې ایران په دې معاینه کې د هغوی ټولو اندېښنو ته جواب وایي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په داسې حال کې چې د شام سرخار دمشق په خو او شاسیمو کې د حکومت په لوز واکونو او د دې هیواد د یاغیانو ترمنځ د تازه خونړیون خطو خبرونه خبره شوې، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن د نهه پورز د شام د تاوتریخوالي ختمولو لپاره جوړ شوی د عرب لیگ په پلان خبري وکړي. په عین حال کې روس ادعا کړي چې صدر بشار الاسد د ماسکو په مشرۍ کې له مخالفینو سره د سولې خبرو کولو ته تیار دی. په دې اړه نور تفصیل د واشنگتن نه هرن بچارا کوي.
رویټرز جانس په خپل راپور کې لیکي د سوریا تازه جګړې او د هیواد پاړه د روسیې نوې ډیپلوماسي په داسې محل مخ ته راغلي چې عرب لیگ او فرانسا غواړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لاره د بشر الاسد د حکومت تخته نسکور کړي. روسیا چې د امنیت شورا دائمی غړی او د سوریا له سو پاتو ملګرو هیوادونو څخه یو هیواد دی، د پیر پروزو ویل چې د ولسمشر اسد حکومت د سوریا د بحران د حل لپاره په ماسکو کې خبرو اترو ته غاړه ایښې ده. رویټرز جانس بیا د رژیم مخالفه سوریایي قومي شورا د بهرنۍ اړیکو د څانګې د مشر ولید البنی لخلی لیکي چې وایي موږ د روسیې وړاندیز ردوو او دا ځکه چې له هغه رژیم سره چې زموږ وجلو ته دوام ورکړی دی دوی غواړي موږ خبرې وکړو. راپورونه وایي د سوریا یاغیان د دې لپاره چې د هیواد ځینې سیمې د سوریایي ځواکونو له ولکې اخلاصې او ازادۍ اعلان کړي په سختو جګړو بوخت دي. په تیرو درې اونیو کې دوی وکولی شو چې د لبنان پولې ته څیرمه د زبادانی په نامه د څلوېښتو زرو نفوسو یو غرنی ښارګوټی په خپله قبضه کې واخلي، ولې سرخار د مشت نږدې د دوی وسلوال ملګري بیا په داروستیو کې ویل کېږي چې خورا زیات وځپل شول. د سوریا د پوځ یو لیفټنن کرنل چې دا مهال د یاغیانو په ډله کې شامل شوی او نه غوښتل نوم یې واغستل شي، رویټرز ایجنس ته ویلي که خدای کول موږ به ډېرې سیمې آزادې کړو ځکه چې نړیوالې ټولنې خو د رژیم پر ضد د اقداماتو د ځنډولو او د تشو تورو دړکو کولو تکتیک خپل کړی دی. په سوریا کې د تاوتریخوالي همدغه ورځ تر بلې زیاتېدونکې پیښې دي چې لکه بلې عرب لیگ په دغه هیواد کې خپل څارونکي ماموریت د وخت نه مخکې پای ته ورسو او پرېکړه وکړه چې په سوریا کې د عربي هیوادونو د سولې د پلان د عملي کولو په لړ کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د مرستې لپاره ووایي. پیاده شورا کې د امریکا استازي سوسین رایس پروند ګل پورس په نیویارک ښار کې له خبريالانو سره په خبرو کې د عربي هیواد مراکش له خوا وړاندې کړل شوې د قرارداد مسودې ته اشاره د عرب لیگ له پلان سره د بشپړ ملاتړ اعلان وکړ او هیله خو دا چې پر راتلونکو شپږ ورځو کې بعد سوریه د مسلې د حل په لړ کې ګټور پرمختګونه مخته راشي. مونږ خیال کوو هغه اقدامات چې په دې قرارداد کې ذکر شوی بيخي ساده او ایغنیغ دي. هیڅ د بندیزونو خبره پکې نشته. د طاقت کارول یا په دغه کلکه مدړکه پکې نه دا ورکړل شوی. دا په بنیادی توګه د هغه سره یو ساده باد غندنه ده کوم چې د سوریا په حکومت عرب لیگ سره د کړیو لوزونو د عملی کولو لپاره د غک پورته کولو او د دې ټولنې د پلان د تصدیق کولو لامل شو. کوم چې زمونږ په فکر ډیر زیات د ارزښت وړ دی او شورا باید لږ تر لږه د غمره وکړي.
Vitally important and the minimum the council should do.
نو موږ په دا ورستیو کې د چین او روسیې لخوا په ملګرو ملتونو کې د سوریا پر ضد د پریکړه لیک دراوړلو د مخالفت موضوع ته اشاره وویل. اوس هم خای دغه طاقتونه زمونږ د هڅو مخاوني سي خود دې په خبره چې کته بشي ورسره. د فرانسې خارجه وزیر سرګی لیوروف بیا په ورته وخت کې د نیوزیلند په خار اوکلند کې یو خبري غونډه ته په وینا کې وویل چې حکومت به په امنیت شورا کې د عرب لیگ نو یو پریکړه او خیالاتو ته غوګون سي خو ورسره په ډاګه کړه چې د یاد سازمان د رپورت او نورو اړوند حقایقو پر وړاندې غواړي د سوریا د حالاتو په اړه یو واقعي انزور ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې د سوریا پر روانو حالاتو د بحث لپاره په جوړ شوی نننۍ یعنی د نهې د ورځې د امنیت شورا په غونډه کې بعد عرب لیگ د جنرال سیکرټر او د قطر د وزیر اعظم سربیره د امریکا خارجه وزیر هم ګډون وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
او اوس ورځو افغانستان ته. د ننګرهار سوداګر وایي چې په دغه ولایت کې د خلکو تختونه او نامنې د دوی په وړاندې سختي خطرې راولاړې کړې دي. دوی وایي که حکومت یې ستونزې حل نکړي دوی به ملک پرې خودلو ته تیار شي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلینو په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل چې په ننګرهار کې د سوداګرو سر او مال ته سخت خطر متوجه دي. دوی له حکومت نه غواړي چې امنیت یې خوندي کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی په جلال آباد کې وویل چې په دې وروستیو کې د سوداګرو تختونی دوی اندېښمن کړي دي.
امنیتي مسایلو ته باید خاصه توجه وشي. متاسفانه په دې اخرو کې د ننګرهار امنیت د ګواښ سره مخامخ دي. یو تعداد غیر امنیتی خلق پسونو سلاگانی ورسرا د دې ولایت امنیت د ګواک سره مخامخ. ترورستان، اختطابګر، د سرمایدارانو د سر او د مال دشمنان دوی سرمایداران تهدیدی او دوی ته مشکلات ایجاد. منګ جدا د جناب محترم والی سه په دوی نه دا خواهش کو چې د سرمایدار د سر او مال ساتل دي خاصه توجه او پاملرنه وو.
دی وړاندې وویل چې لیو پلو په ننګرهار کې د واکسپارنی بهیر تر سره کیږي او لبل پلو د دغه ولایت سوداګر له تهدیدونو سره مخ کیږي.
تاسو خبر یاست چې په دې اخرو کې امنیتی وضع په جلال آباد کې متاسفانه خراب شوې. څو حوادث تاسو ولیدل چې هغه په دې منطقه کې وشو؟ بدبختانه په هغه ورځ چې دلته ازارات درجه یک دي او قدرت انتقال کیږي په هغه ورځ باندې د یو تاجر زوی تختول کی او اختطاف کیږي. امنیتی قوتونو په دغه کې هیڅ نوې اجرات تر اوسه پوری نه وکړي.
حسم وکړه چې د سوداګرو د ستونزې د ننګرهار د والی مخې ته کیدو خو هغه اکثر وخت خبريالانو سره خبرو ته نه حاضرېږي. نو ځکه مو د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی ته د سوداګرو ستونزې مخې ته کی خو دی هغه په جواب کې وویل
تر ډیره بریده د اختطاف کچه هم را کم شوې ده او د دغه سي پیخو د تکرار مخنیوي شوه ده. پرستیو کې زینو غیر قانوني وسلوالو شتون په ننګرهار کې ستونزې پیدا کړې وي، اندېښنې پیدا کړې وي. دغه اندېښنو باندې په خپل والی صاحب زیات کار کړی دی. په مرکز کې هم د امنیتی زیربط وزارتونو سره په دې بحث شوی دی. په خپل دغه اندېښنې والی صاحب د جمهور رئیس کرزی صاحب سره هم شریکی کړي دي.
خو د ننګرهار سوداګر وایي چې که حکومت یې ستونزو ته د پای ټکی کېنږدي دوی مجبور دي چې د سر او مال د ساتنې په خاطر ملک پرېښودو ته اړ شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
هلته په دې وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې یعنی تعلیم او تربیت عمل د پخوا په نسبت ښه شوی دی. که څه هم په ځینو سیمو کې لا هم روایتي مخالفتونو له وجې جنکۍ په ازادۍ سره تعلیم نشي ترلاسه کولی، خو بیا هم په ډیرو سیمو کې د هلکانو تر څنګه د جنکو زده کوونکو شمیر هم زیات شوی دی. پکتیا هم یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د جنکو زده کوونکو شمیر پکې مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه نور تفصیل د خوست نه د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
د افغانستان په پکتیا ولایت کې پوهه علم او تعلیم ته کومه پاملرنه کیده او د دې ولایت ډیری اوسیدونکو د علم او پوهې له نعمت څخه به برخې وو. او خلکو به کروندو باغدارۍ او مالدارۍ ته ډېره ترجیح ورکوله او د ډېرو کلتوري محدودیتونو له امله نجونو نشو کولای خوندي ته ولاړې شي. خو اوس د دې ولایت چارواکي وایي چې تعلیم ته توجه زیاته شوې او خلک په ډېرو سیمو کې د خپلو زامنو ترڅنګ خپل لوڼو ته هم اجازه ورکوي چې خوندي ولولي. د پکتیا د پوهنې رئیس مهرابالدین شفق وایي چې سږ کال د تیر پرتله له 12 ټولګیو د فارغ زده کوونکو شمېره زیاته شوې چې د نجونو شمېر هم د تیر کال دوه برابره شوی او کېدای شي دا شمېره په راتلونکو کلونو کې ډېره لوړه شي.
پروس کال موږ اته سولک نشې درلوده او سا کال موږ تقریبا دوه اویا نشې درلوده چې په اکثر ولسوالۍ کې د موږ د انجونو او د هلکانو نشې زیات شوې دي. نو که نه هم دلته د انجونو چې دا د پروس کال نه اوس دوه اویا ته رسېدلی دي. نو دلته کال په کال چون هغه بعضې لیسې هم اوس لرو چې لسم رسم سم لري او کال ته کېدای شي هغوی دولسم فارغان ورکړي.
د پکتیا ولایت د حلیمه خزان د نجونو لیسې څخه فارغه یوه زده کوونکي وایي چې دوی باندې اوس د پخواري وجي محدودیتونه نشته او هیله لري چې په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي. نوموړي زیاتوي چې اوس خلک د علم او پوهې په ګټه پوهېدلي دي.
معلوم زیتونه ده له دولسم ټولګي څخه په دیالسو نیم کال د حلیمه خزان لیسې څخه فارغه شوې یم. موږ ډېر خوشاله یو چې هر کال دا لړۍ په همدې ترتیب سره جریان ولري. هغه خلک چې مخکې نه پرېښودل نجونه مکتب ته لاړې سي اوس پوهېدلي وي د مکتب په ګټو باندې مکتب په ارزښتونو باندې همدې خاطر دی خپل لوران
د پکتیا پوهنتون رئیس یا چانسلر عبدالرحیم فرحی وایي چې دوی هم د تیر کال پرتله ډېر زده کوونکي مني او په دې کې به نجونې هم وي. نوموړی زیاتوي چې دا زده کوونکي به په 5 پوهنځیو کې شامل شي.
سږ کال لپاره موږ ظرفیت چې ورکړی زر کسان مو ظرفیت ورکړی چې پکتیا پوهنتون کې په 5 پوهنځیو کې او په 22 رشتو کې موږ جذبو انشاءالله.
دا یادونه ده چې په افغانستان کې ټول زده کوونکي 12 کاله باید ښوونځي کې زده کړې وکړي او له 12 کاله وروسته پوهنتون ته ځي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
قدر من اوریدونکو، دا وخت د ټوکو ټقالو د پروګرام پام کوه وخت را رسیدلی دی. دغه پروګرام تاسو لپاره د مشال ریډیو همکار امان الله ناصر برابر کړی دی. راځئ چې په ګډه یې واورو.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی او سم د نن ساړه ساړه خبرونه د سورسک بے پروانه. زموږ د هیواد وزیر خزانچی ویلی دی چې زموږ د کامی خزانه یو ډیر لوی برخه په هغه وزیرانو هم خرچیږي څوک چې د زکام او ټوخي د علاج د پاره هم ولندن او امریکا ته په سرکاري خرچ دی. دا خبر هم راغلی دی چې اکثر وزیران په سرکاري خرچ خپل انیمون هم 45 کال وروسته نمای. یو وزیر چې د ګیډې د درد په بهانه د لندن په یو غټ هوټل کې د میرمن سره د انیمون خوندونه اخلي، زموږ نماینده ګرجن فریادی ته داسې وویل:
که یو وزیر په لندن یا په امریکا کې د علاج حق لري، نو دا هغه میرمن هم پوره حقدار ده چې په لندن یا په امریکا کې خپل علاج وکړي. ولې چې زما په نظر کې د ښځې او د نارینه حقوق بالکل برابر دي. ګرجن صاحب، که ته دغه ساسري دواوې نه وای راپسې وم، کوم جیلي وټونه چې زما په پیټۍ کې وای هغه به هم ښکاره سوي وای، او هغه زما چې ډیګري جیلي ده پر هغه به نیول سوی هم وای. بیگم نزدانه زنده با.
او پا دیر لڑکی ده گرانی بیگم بی بی نزدانی از مجو و نماینده گرجن فریادی تا چو ویل راسی چه ورطا واش سو.
یو چو وسو چه پا سرکار خرچه می ده یو چکار و لگوی؟ اخیر موږ هم انسانانیو، ښځې هم حق لري. زما میړه چې څومره بیمانیانې کړي دي، څومره رشوتونه او کمیشنونه یې اخیستي دي، په هغه دنیا کې به زه هم په ګناه کې برابر ورسره شریک یم. نو چې دوزخ ته یو ځای سره ځو، نو لندن ته ولې یو ځای نه سره ولاړ؟ بدنیتو. راځه چې دواړه ولاړ شو غاړه په غاړه ولاړ شو سیل به وکړو د لندن.
دا و د وزیر صاحب میرمن بیبی ناستانه چې تاسو یې خبرې واورېدلې. ملګرو و بلې خوا ته هغه غریبان چې د علاج دپاره وسیول هسپتال یا سرکاري هسپتالونو ته ورځي د هغوی سره څه کېږي؟ راسئ چې واورو د ګرجن فریادي دا ریپورټ.
زه چې نن د یو سرکاري هسپتال په اپریشن تیټر ور دننه شوم نو یو مریض چې د کساب د مرغومې رنګه رازړېدی په چغو چغو او بغارو و. دا مریض نارې وهلې چې د خدای پار دی ډاکټر صاحب یوارې ما وګنډی. بیا چای وکی ډاکټر چې د نرس سره په خواږه مجلس اخته و مریض ته یې کتل هم نه. اخیر یوه نرس چې د یوه ډاکټر سره یې لوډو کول زه هغې ته ورغلم او د مریض شکایت مې ور ورسوی چې اخیر دا خوار مو څیرلی ولی دی او ګنډی یې ولی نه. نو نرس په جواب کې راته وویل
اخیر موږ ټوله ورځ په اپریشن تھیټر کې رنگارنګ مریضان سیرې کا وی ګنډه. زه او ډاکټر صاحب هم حق لرو چې یو پیاله چای وکړو د زړه خواله وکړو یو بازی لډو وکړو.
ګرانو اوریدونکو دا خو د نرس حال چې تاسو واورېدی. اوس ورځو واغه مریض ته چې په اپریشن تھیټر کې چپه راځړیږي.
وی و مر سوم د خدای پاتی و می گنی بالا و ام
تا سولت پندارا تو است اسی ول ناری وی
و ما پرشین می پما بنچ کی پروشو وی نزوانا نو لالاست د خدای پاتی
د څه شي اپریشن سوی استاسو؟
وام چې یو اپریشن وای نو به مې درته ویلي وای. وام جردانو مې خوړلي وه مندکه راڅخه تېره سوه ورته راغلم مال وروره دا خو راوکاږي چیرې یې کړم مندکه یې وکښله ویګندلم. هڅه شکر دی مور مې الوا خیرات که ول زوی مې جوړ سو بله ورځ مې بیا پر خیټه تر سو چې اکسرای وکړه د ډاکټر صاحب څخه ټول یاد نه په ناس کې پاتې سوی و. بیا یې چیرې کړم بیرته یې وګنډلم. بیا چې مې مور یو چرګه درلوده خیرات یې کړل ول اپریشن کامیاب وکړي.
نو بیا
سهار چې مې نشه ولاړه په ناس کې مې بالا چون چن چن چن.
تاسو لطفاً دا راته ووایئ چې دغه ټون 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 څه شي و؟
نو خو کیسه درته کوم تو خو لکه سوړ مچاسې په خبره کې راولویږي. وم بیا یې کسره وسوه وایي د خدای پار دی وایي د ډاکټر صاحب ګړۍ په نس کې پاته سوی. بیا یې چیرې کړلم ګړۍ راوکښه بیا یې وګنډلم.
ماشاءالله تاسو دا راته وایئ چې دا اوسې ولې بیرته څیرلې؟
کیسه درته کوم چې وګنډلم بیا مې په نس کې یو شی سره ګرځېدی کله به پورته ولاړی کله به لاندې رالی. وم ډاکټر صاحب د خدای پار دی دا بیا څه شی دی ول دا د نس ګیس دی خپله ختمیږي چې اکسره یې وکړله.
تاسو لطفاً دا راته ووایئ څه وسو؟
وم څه بیا نه ته بولې؟ وم دا ظلم دی دردیانو غټ ظلم نشي کېدلی بالا. وم
بیا هم څه وسو؟
وم دلته په اپریشن ته تر کې دا چې غټې غټې مژیا او مژکان ګرځي دوی زه څنه چیرې کړلم بیا ولاړو چای کولې مژک مې نسته ورننوتی بالا. وم
نو اوس مژک راویستی
چیلی ګوره چې په کومه کلمه ننوتلی دی بالا.
نو بیا
ول پښه به دي وناسته ور ایله کړو چې مژک راونیسي.
دا و له سرکاري هسپتال نه د ګرجن فریادي ریپورټ. او اوس څو د یوه بل اهم خبر په لور. د هیواد د اسبي اختلاف یو مشر او پخوانی وزیر اعظم چې درېیم واری د وزیر اعظم دپاره نوی کوټ او پتلون جوړ کړی دی او ورسره نوي ویښتان هم لګولي دي د ویلي دي چې که زه دا واری بیا راغلم نو به ټول مسایل په یوه شپه کې حل کړم. د دې په جواب کې یو سړي داسې وویل
چې هغه دوه واره د مخ راغلي و ته څه تر دي وویل چې بیا را روان.
او اوس هم د بیبي توتکۍ څه د نن د هوا حال.
بریکنگ نیوز دی، نن په هوا کې د ښځو د غیبت تناسب بالکل صفر دی. قسم دې که درواغ وایم، جندې او خواشانې یخ نیولې وې، دوی په تلتکانو کې پټې سوي وې او غیبت ته ورفارغه سوي نه دي. د ګیس د لوډ شیډنګ په باره کې یو سړی داسې وویل،
ولول جانه دا ګیس خو اوس موږ ته د ګیس ناروغان جوړ کړی دی. ایته به نو لباسو خپلې سندلیانې د سکرو منکالونه او د کویلې اشتوپونه اسیم دنیا مخته او موږ شاته لوان.
نن په اوبو کې د شیدو تناسب، وای توبه، په شیدو کې د اوبو تناسب بیخي کم و. د دې مطلب دا نه و چې شیدو والا ایماندار سوی و، بلکې ثواب یې دا و چې د تیرې یوې هفتې څخه د اوبو نلکې راغلي نه دي.
گرانو اوریدونکو، دا و د بیبي توتکۍ د هوا حال. اوس تو شلیلا بادامی ته چې فلمی خبرونه راوړي دي.
ها، فلمی خبرونه؟ فلمان دي چیرې چې زه خبرې درته وایم؟ سټوډیو ته ورغلم، شیانو او میژکانو بازی پکې کولې. سینما ته ورغلم، هلته د رخشو پارکینګ زین جوړ سوی. ما ته اجازه راکړئ په دې سندره گزارا
وکړئ. د دوی تر خو بوډیانو شکولې حاکمانو، د دوی تر خو بوډیانو پکښې کې دي ګردی ګردی ګولۍ او شربتونه، پکښې کې دي ګردی ګردی ګولۍ او شربتونه. په نس کې مې فایرنګ دی، د اوسپنې سپرنګ دی، چلېږې مې په نس کې توپنچې او توپکونه، چلېږې مې په نس کې توپنچې او توپکونه.
نن سبا د ډکشنری څو ټکي او دا غوی معنا. ټي وي،
هغه بدمرغه ریبار چې مدام د غم خبرونه راوړي.
موبایل،
څلور انچ هغه مصیبت چې ګډې نو به هم ارمان کوي او چې نه ګډې نو به هم پریشان.
کمپیوټر،
د اناګو هغه صندوق چې 50 کال زاړه کورت هم پکې پراته دي او د پروند لالی پاپ هم.
کلاشنکو،
اغه لیوه نه لیوه چې نه د خپل مالک خیال ساتي او نه څوک دوست پیژني، چې د چا په لاس کې وي د اغه یار وي.
ډول،
د چمړې او د لرګي څخه جوړ سوی اغه بیلر چې خپل خو وهل خوري مګر لوی لوی خانان ورخصوي.
ریډیو،
اغه زړه مورلۍ چې هم یې باچا اوري او هم شپانه.
قلم،
د پلاستیک څخه جوړ سوی اغه تلوار چې د اوسپنې توري ټوټې ټوټې کی.
کیمرا،
اغه آینه چې هر چاته خپل اصل شکل ورښکار کوي.
غړی،
کور سره ملګری شوی نو سیاستدان، او کپات شوی نو پاندان.
کتاب،
اغه دوست که دی خبره و منله نو خان شوی، او که نوی نو چایدان.
جهاز،
چور خیشه بسم الله کوا او چرا چطه کیشه او توار چچک خیره توا.
سایکل،
اغه بوده چې نه واښه خوري او نه پیټرول، نه د سی این جی محتاج دی او نه د ډیزلو په ګرانۍ پریشانه کیږي. پر پایډل زور که او شپه به اور که.
رباب،
اغه زخمی دوست چې ستا په زخمونو مرهم لګوي.
داستا زرین خالونه څنګه راوړم پستکی، داستا زرین خالونه څنګه راوړم پستکی. نن جا دلان راغلی د سویګې سودې بجلی، نن جا دلان راغلی د سویګې سودې بجلی. میټر میو بند کړی یار پرتین زلس کال دا بیل میګر سره نه پیژندی و ما خوشاله یو سلاو دوارې شوت به می وشندلی د کال ډنډا والا چراغ له اوس سویم بدحاله سلام دی وزورته بند سوی می باوری سلام دی وزورته بند سوی می باوری داستا زرین خالونه څنګه راوړم پستکی نن بیا بلان راغلی د سوی سو د بجلی
مشال ریڈیو تا ایس ایم ایس راو لے گئی
بالکل تاسو اس کولے شی مشال ریڈیو تا دا ایس ایم ایس لاری خپل پیغامون راو لے گئی دا ایس ایم ایس لپار زمونگ شمیرہ دا
0-3-3-2-5-3-3-3-5-1
نو بیڑا اکڑے ہم دا اس مکتا ایس ایم ایس راو لے گئی